څو شیبو کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولۍ د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي دي چې اروپایي ټولنه د ټولو افغانانو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د کار او تعلیم په برخو کې د ښځو له حقونو د ملاتړ په برخه کې پر خپله ژمنه ټینګار کوي. په دې مناسبت پرون د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کارن دکر هم پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې پوښتنه کړې چې ولې طالبان د افغانانو بشري حقونو ته د درناوي غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ پرون د موسیقي او فرهنګ په ګډون د افغانانو د بشري حقونو تر پښو لاندې کېدل په کلکه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي. د انسټیټیوټ چې په بهر کې فعالیت کوي د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دي چې طالبانو نه یوازې د موسیقي او د افغانستان د بډای فرهنګ په ځپلو سره بشري حقونه تر پښو لاندې کړي، بلکې په ډله ییزه توګه د هیواد روح او هویت په نخښه کړای دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن د امریکا د کانګرس په استمایا غونډه کې ګډون کوي. ښاغلی بلینکن چې مخکې څو ځلې د استازو جرګې استمایا غونډو ته نه و حاضر شوی، د دې کمیټې د مشر لخوا جرګې ته په سپکاوی تورن شوی او یو ځلې د استیزا غوښتنه هم شوې وه. خو د بهرنیو چارو وزارت ویلي و چې بلینکن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه تر اوسه د کانګرس په 14 غونډو کې ګډون کړی او د وزارت زرګونه اسناد او ثبتي مکالمې د کمیټې ته سپارلې دي. واشنگتن اعلان کړی چې اوکراین ته 40 میلیارد ډالر پور ورکوي او دا د روسیې د هغې شتمنۍ د ګټې پیسې دي چې په متحدو ایالاتونو کې کنګل شوي دي. د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې دا پور به د سږني کال له پای ته رسېدو مخکې کیفته ورکړي. او د افغانستان او زمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن د 40 اووریزو لوبو د لړۍ لومړۍ سیالي کوي. د زمبابوې په کوربتوب دا لوبه د کابل د مازدیګر په 16 بجو د زیمبابوې په پلازمینه هرارې کې پیلېږي.
نیما نړۍ
سره د نن خولې مر باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په 40 ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د 2 کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې د ویر ټغر
کورنیو ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي. او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعې ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټول زړل او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه وغورځېدل. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو 2 کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلی وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پانتون پیس ودرېده. هغه وخت چې طالبانو سر په چراغ لګ نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې باندې شو. هغه مې دویم سمستر کې د راته غلزه به د ما هېر نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان پیدا کی اغلب تو اخسر شي.
نن ام دا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. قدر من اردن کو لکه څنګه چې تاسو هم خبر یاستې چې د طالبانو په دوهم ځلی واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول، خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د یو سي په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته دا هیله نه ده پاتې چې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړي د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و، خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره له دې نه چې خپل مصرف به نه درلوده، مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپ تلاش سره به دغه وسی دوی راغلې او په دې پوسټ اخري ورځې د هچا سترګو کې هماغه نا امیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو دریو څلورو کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیته، له دغه حالته، په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلې. موږ به هم ډېر زر هغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو غبرګونونه په دننن افغانستان کې په هیڅ تاثیر ګذاره نه ده. د دوی زور په چش کې د ټوپک کې څوک ته غږ جوکي، هغوی ته ټوپک وراړئ، خلاص مغزې ورباد باد کوي. د اوس سحر چا غږ پورته کړی ده هغوی نابوده کړي دي. د دل پرڅه دوی زور څه شه ده؟ ټوپک. او د نړیواله ټولنې غبرګونونه په دې باندې هیڅ نوی تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي، د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې لپاره چې دوی هغه اصلي ښه کار کړی ده، ښه کار هدف د نجونو بې برخه کول دي. د دوی ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبالي هغه ټول نجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور قدرت، دا ټول د نجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راولي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دی ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې نجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې؟ کله چې مکتب، پانتون، دا شیان بند شول، څومره ښځو نجونو مخه کړله صحیح برخې ته؟
موږ په مجموعي سوره سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه، نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر نجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلان، له بورکینا، له دانینا، له نارینا، چې له هر جنې زور درلوده، توان درلوده، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم وایي دوی راتللي درس ویلې، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړ وو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس وو، هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منې کړي دي. کله چې راغی موږ ورته چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم، اکثرو نجونو کې، اکثر نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې که قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتیاي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي. دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي، دغه لاسنیوای به وکړي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د نجونو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر نجونو کې دلته موږ محصول ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناستې دي، د غم په ټغر ناستې دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورېد، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه ساعت ساتونه چې تیر شو، داسې سخت شد ویلی زرغونه انستیتیوتون رو بند شد دست مورو کتلی نور نو ما با چه ویلی دا خبر من دلتا پری خود تلفون می رواخست چک مکلا چه او دا خبر ریختیه دا چند منو لرسارا ده رئیس میرمنی تا نورو همکاران تا تدریسی ماون تا مدیر تا نوی تا مسجون وکل دوی روانی ملندی و احلی چه دا چه خبر لن خو کلا چه سهار لارلو انستیتیوت تا او دا خبر رسمی شوله نو د ټولو رنگونه دا سهوله که دا دیمه مخامخ زیر رنگ رئیس نشرو تر آخرین گارد او خالگه که پوری هم ټولو زرل او انجنوکی خود چه زرل زوف هم کوه و غرزیدلی چندین انجنوکی زوف کوه او خون شفخانی تا رسوله
روانی آرخ نه دا سه وضعیت یو چو گوری دا بیرته ترمیمی دلیسی
زه پر روانی برخه که استازای ما روانی روغتیایی مزامین تدریس کوم چه چه ما تجربه کړل او چه چه ما ولیدل چه مې څه واورېدل نو دا روانی او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ سي په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چېرته ورسېږي نو اوس فعلاً هغه روحیه مورال انګېزه د هر څه له منځه تللي دي سره لدې چې زه د هغوی استازه ومه مګر ماته هم سخته ده
بلکل له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي مثلا په کور کې چار چلند سره یوې ښځې په خوب باندې د یوې ښځې په خوراک باندې دا څومره اثر لري
د داسې حالاتو تاثیرات اثرونه ډېر لوړ دي دا حالتونه چې راځي دا ټول د همدغه څه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي او روحي رواني حالاتو بدمرغی پس دی په افغانستان کې به ډېره لوړه لاړه سي په ډېره لوړه کچه به موږ شاهدان اوسو
بله ډاکټر صاحب دا مراته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي بیا هم درس ورکوو ډاکټر یاستئ تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلنې زده کړې مور باندې بندې کړي
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روانه وم مخ مې ورواړه ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې ما ورته ویلې دغه برقي اړې چې دی د لرګیو د قطع کولو لپاره نو دغه اړې چې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای نو تاسې دا څومره ارزوئ
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي
بله نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې سفر کېږي نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي نن په اداره کې سره ناست وو ټولو خندل ختل یو ځلې مې څه ور وکتلې ویل دی ټولو زړل ما ورته ویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځان وخاندئ
بلکل تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ
څومره چې د پوهنتونو هم رسنۍ لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو
یعنې د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ
بله هیڅ شک پکې نه لرم هیڅ نوه پکې ښوالی به رانسي نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي مورال ورکړي کله چې نجونوکۍ لاړلې ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نول سولې دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ د یوې ډاکټرې په صفت د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کوه
دردونکې ده همدا زحمت لاسه ورنکي یو ورځ به حتما دله دا خلک دا جاهلین دا زناور به مات کو یا ورځ به مات کو ډیر زر نه مګر حتما ماته وو
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنګیر چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعال ده وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وې بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوای، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است. در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میرن.
داد انسانانو دی جون مسئله ده وست چی مونگ تره وحه ده سی خزینه کار کون که در لودلی هم دی زیگون پر وقت دیرش میر خزی زکمری که دلی چه هاگوی پل رو پرتو سیمو که وسی دلی سی مرکز ده لاس رسای نبو داغه چې چې مخ په کلیو ته د سفر پر وخت لیدلې د دې وروسته خو داستون ز په خورونه کې هم رامنځته کیږي ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسې روزلې هم بندې کړې. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولي دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلیږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقلا چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود ده، بیا به دا ویل چې نه هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو دویمه لاره چې شاګردانو ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم شاگردانو تلل شو، نو دا خو بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځه هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځه هیڅ حق نه لري چې د خپل ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه ارشیا تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره یې ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې د زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه، یا نرسنګ شروع کړه، یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال او اخر کال یې هغه نرسنګ شروع کړي، یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینې
تاسو د طب د پانځي د محصلې په صفت درته وایي کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم شی چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د داسې لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشو طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې شیطانه بېرته دومره پوښتنه ونهکړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون وویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نتیا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي؟ که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله وه هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویمه هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر دپاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي، او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده، که نه چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه وي، که جلکۍ که هلک دي مثلا واده نه کړی د ژوند مسؤلیتونه نه نو دا هماغه خاص وخت د زده کړې دپاره نو دومره کلونه چې پوزي نو دا بیرته د بیرته زده کول بیرته ځان طب کې داخلول دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ کله چې دا خبر خپور سه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو دا راته ووایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې مونږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکتل اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د مونږ هم شروع شم او دغه د دی پرېږدي شاید مونږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بس کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد زبان د تیر شوی لکه په خپل پانتون بندېدو مې چې تېر شوی، بېرته مې چې سبا ته د خپل ملګرو وضعیت پرېدل که مونږ بعض صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شم پانتون کې وه، دویم سمستر کې پانتون پس ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر پچې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو، نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې د غټ هغه لحظه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څه رقم به ووایو د یو چانه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټره لاړ شي، انجینر لاړ شي، قابلګي شروع قابلگی دروازه پی بندشین و دا دومر استقامت به نور لکومه شی چه هر وار غرزی دو سر دا غالی بیرتا و داریگی او بیرتا و غرزه و شی دا خودی را سخته دا.
بله داره توی چه دی تاس به نظر ولی داره ول چلند افغان خزو او افغان جنو سر کیگی؟
نو دا خواه خبر ده چه طول افغانان ذهن که ده، ده طول افغانان چه علم لری، ده طول افغانان چه ده ریختیا ده اسلام پو مانا پویگی، اغا چا چه اسلام مطالعه کرده، اغا چه قرآن کریم مطالعه کرده، اغا چا چه حدیث مطالعه کرده، ده اسلام شروع ده اقرا سر شوی حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړی هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسېږي د علم په اهمیت پوه شي، بېرته افغان اوسېږي د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کېږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پانتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي هم شاګردان، یعنی ټول حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاگرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چاپ مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته که نه، د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې مونږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوې چې مونږ یې په علت پوهېدی، مونږ به د علت دپاره افغانان به د علت دپاره یو کار کړو چې علت یې نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوئ د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت چې عدالت نه هغه به چپه کیږي که نه؟ نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپریس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه د مکتب د شپږم سیم نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم په ارزښت پوهېږي، د اسلام په ارزښت پوهېږي، د هېواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوانه نیرو یو، ځوان انرژي یو، د افغانستان د پرمختګ لپاره خیر، مونږ د اجازه نه یو، خو یعنی فرض مثال من اجازه نشو نو دا غړی خو د سه دامن شو ورکول څنګه به یو کشور پیشرفت کوي چې د علم دروازې په مخ وتړي نو بیا خو هغه د اسب او د خړ خاور وختونه شو چې درس پکې نه وو نو یو نه شي چې یو کشور یو ځای پیشرفت لري سوای شي هغه علم ده نو بس انده هیله مې ده خیر کې درې کال زای شو خیر څلور کال زای شي خو د علم دروازې دی او پیشرفت دروازې دی او بل څه احتیاج نه اوسې نور کشور ته ممکن کومک کو پدې چې مونږ همیش لکه یو چې د نور کشورو خیرات ممکن د بانک جهانی خیرات ته کینو د آسیایی کشورو خیرات ته کینو د اروپایی کشورو خیرات ته کینو نو بس نام دا هیلم ده چې دروازې خلاص شي که هر رقم سره دی غواړي په هر حجاب کې په هر نظام کې بس فقط دومره دی اوس چې د علم دروازې د خلکو پر مخ خلاص شي.
دینی عالمان د ښځو لپاره زده کړه چې په اړه برخه کې بي د اسلام د دین له نظره ضرور او حتمی ګڼي، خو طالبان سره له دې چې خپلې کړنې د شریعت مطابق ګڼي بیا هم د اسلام دا رکن نه مني. دا خبره دینی عالم قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي کوي.
په حنفي مذهب کې به د دوه سره د دوه په مذهب باندې باید موږ خبرې وکړو. په حنفي مذهب کې د ښځو تجارت، د ښځو قضایا، د ښځو نور امورات دا بالکل مطلق جواز لري بلا قید و شرط. دوه د هر چا نه په دې باندې ښه پوهېږي چې ښځه د تعلیم حق لري که نه، ښځه د ډاکټرۍ حق لري که نه لري. خو مهمه خبره او اساسي خبره دا ده چې دوی خپل جهالت او خپل هغه حقاقت چې دوی په زړه کې لري اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګ نه پویږي چې دوی د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دوی مخه نیسي. نو یوازینې شی چې موږ ویل شو دا د دوی جهالت دی. دلته په نامه د ملاصب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځانته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه دی ورکړی، هغه کله کله داسې یو فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول ځاینه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري. واقع دا ده چې د مسلمانانو د خجالت یو سبب کیدی شي، د مسلمانانو دپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیدی شي. دغسې یو فرمان به دا راوباسي او که ستاسې یادي ما په اولو برنامو کې تاسو سره دا خبره کړې وه چې داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، داسې فرمانونه به لا ډېر وګورئ، او د دوی فرمانونه دې دغه ښځینه طبقه، دغه باعزته طبقه چې په افغانستان کې اوسیږي نور دې هم انتظار وکړي، داسې فرمانونه به وړي چې تعجب به ولو. ایمانن در سوایم چې زه په دې دومره دردېدلې ما زه خپل یعنی لږ مریض ما تاسو ایمانن د لوایم چې د حکم سره زما د سترګو نه اوښکې تللې دي، ځکه چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل دی، نه د ښځو دغه وضعیت چې دی دا الله پاک حاضر دی چې زما د سترګو نه د دوه مسلې سره اوښکې نور تللې دي، ځکه چې خپل عاجزي ګورو، خپل هېڅ نشو کولی، هېڅ نشو کولی، او دو د فرمان پسې فرمان، د دو د فرمان پسې فرمان، او هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، هر فرمان د ښځو سره د دښمنۍ، بلکې دا د ښځو سره دښمنۍ نه، بلکې دا د اسلام سره د دښمنۍ فرمان نه دي. ځکه چې ته د اسلام نه مخکې روانې، ته د پیغمبر پاک نه مخکې روانې، ته د ابوبکر عمر نه مخکې روانې. یعنی دا په څه معنی؟ دا صرف په دې معنا باندې ده چې د جهالت او عقده د دو په زړونو کې داسې پوخ ځای نیولی دی او د دو په زړونو کې تور داغ پیدا شوی دی. نو ځکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، ومن مهر لګولې د دو په زړونو باندې، د دو په سترګو باندې، او د دو په غوږونو باندې. نو ولې وایي دو نه حق وایي، نه به حق وګوري او نه به حق واوري. دو باندې هماغه مهر لګول شوی دی، دو حق ویلو تم عاجز دي، نشي ویلی حق ویل او حق اوریدی، نشي تحمل نه لري او حق ګوري، نه ځکه چې دا الله پاک لاندې کړی دي، او دا صفت الله پاک چالو لویل دی. الله پاک منافقینو ته دا صفت ورکړی دی.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
چه نرگو